دیت
احمدی صاحب کور ودان دا سدیرډو دا 2 بجو اوریدونکو ته سلام. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې لپاره مختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خو لمړی خبرونه پاکستان وایي چې افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وژلي او 8 تنه ټپیان کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران پلوه وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت کمیډه لینه دی اخیستی. د کرکټ لړګر بیا دا خبر لرو چې ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورسنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دوه یو ورسنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره ضرور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه به په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیوال به په نهمه نېټه ترسره شي.
د دغه یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوه کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 1450 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د ډیل میل خبرونې په حواله مجرم یو افغان مهاجره چې د څلورو ماشومانو مور و او عیسویت دین ته اوښته و په چړه وهلې او وشلې. ویل کېږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوی شزه شپاړه سواره په چړه وهلې و. د ښځې دوه ماشومان د دې پېښې شاهدان وو. څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوی ښځې پر اوښتو غوسه شوی وو او پر هغې حمله کړې وه. د څارنوالانو په وینا قاتل 30 کلن دی. وژل شوی ښځه 30 کلنه وه او هغه هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند ایرک پوهان وایي چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د عراق کوردی چارواکو ویلي وو چې د عراق شیا ملیشه ډلو تیر کال د عراق په شمال کې د کوردی سنیانو پر ضد هم د ابرام په نوم له امریکایي ټانکونو استفاده کړې وه. چې تر دې وروسته دا خبر خپور شو چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې تر هغو به مهمې وسلې عراقي ځواکونو ته ور نه کړي چې دا ټانکونه یې بیرته پوځ ته نه وي سپارلې. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 ابرام ټانکونه پلورلې دي. په سویډن کې د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځانته داعش وایي ارتباط ترلود. دا خبره د آزادی اروپا او آزادی راډیو او د سویډن د یو خبری اژانس په ګډه چیرنه کې معلومه شوې ده. د آزادی راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبری اژانس ټی 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 سره په ګډه چیرنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. 19 کلن رحمت عاقلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په سټاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلی وو. په حمله کې 5 تنه وژل شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوالو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي. پوتین وایي سره لدی چې بهرنیو بې ګټې سیاسي خبرو زموږ پام ور اړولی، خو تشې خبرې دي او له موږ سره یې مرسته کړې، ځکه زه په دې تالار کې د حاضرانو اندېښنې اورم چې هلته به څه پیښې شي. نو ښه ده چې دلته پانګونه وکړو. د شرایطو برابرول او د پانګونې ملاتړ زموږ دنده ده. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د مارچ په 13مه نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي او داسې ګڼل کېږي چې یو وار بیا به یې پوتین وګټي. خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهوري ریاست په درېیمه او وروستۍ دوره کې په ډېرو رایو بریالی شي. اسد ګراډو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو له یو کتونکو سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې او غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت ضد مظاهرو لسمه ده. په دې اړه له سیاستوال افراسیاب خټک سره شخېدلی یو.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي دوی د طالبې څخه یو اندازې پورې ومنل شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند استازي به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامو پر تطبیق درې اړخیزې غونډې وکړي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څیړل شوې.
چیری اوشی کا مرتبہ کیا بل شاہ نہیں چی بل شی کا مرتبہ کیا بل شاہ نہیں جی وہ اس جن جی نے اٹھان جک ما جی بابو کھل میں اور کھلے
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون له کابل اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې دواړه خواو د جمعې پر ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسلې شته چې باید همکاري ورباندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د ضیاع معنا لري. د یو شمېر سیاسي شنونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په نازایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتګ شایع نه سي حل.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې او غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوی وکړي او په زغرده وویل چې افغانان د عملی نتایجو غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنون کوي ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبري او مذاکرې په وضعیت کې د موجوده پیچلتیا له کومو سره مرسته کولای شي.
د ملاوي دونه خبره په مخ دي چې نه ملاوي دي بیا خو سم مزي نه دارم چې ملاوي دي نظام یقین دے چھ خبر با تلاش راشد دوڑو ہے وادو پازیٹیویٹی پتہ
افغانستان د بهرنی چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته لا پاکستانی لوري سره د پرونی خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
په اسلام آباد کې موجود د قبایل او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشان وای چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخت به خپل اعتراض جاری ساتي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورسته. فرشته جلال زئی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ خړی او پخوانی سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
قبایلی سیمونه راغلي دي، پېښور، مردان، چاچاپي، شوابي باندې هر ځای کې د استقبال شوی دي. اوس د ټولو مناطقو نه خلک راځي، غرس دغه چې دا په څه یو کلي نه شپې ته کې سره راشي، بل نه اتیا کې سره راشي، بل نه فضل سره راشي، د ماسیلین د پونتونو روان او بل ځای چې ډېر یعنی ځوانان دي ودیر همت کړی دی اسلام آباد یخنۍ کې وو مبارزه د سولې لپاره ده، امن لپاره ده، د جنګ خلاف دي.
خټک صاحب هغه مظاهره خو د ډیر اسماعیل خان څخه پیل شوی و چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد و او حکومت یې غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر و دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګوري؟ یعنی په نه ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده، د دوی نورې دغه غټي غټي غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلکو غوسه په دغه دي کې نه چې تاسو ګورئ چې پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو او تاسو په بندل نه شي دا منلو خبره ده. خلکو یو څه تاسو په دغه باندې دا ناس څه په دغه باندې په دغه وجه ناس دي. حکومت چې ځلې کې هغه یو په دې ویریږي چې دا د خلکو تر خپل زور باندې کوئی شو چې ستانه د خو سبا ته
خټک صاحب دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلی دی او خپل غشتنی ورڅخه مطرح کړی دی، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلی دی؟ دوی د اعتراض کوونکو استازو ته
دوی د دې غوښتنې لرلې چې اول ازادي بچی مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپل سیمو کې د دې په ګرځېدو باندې زره پندیزونه د هغه خلاف دی چې دا نه دي لګیدل پکار. قبایل یې سیمو کې دی باندې یو دویم کار د مولري وطن کار ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو د سیمه کې چې خپل کور ته ویزه باندې کوټ باندې دي، نور سفرې د سیمو څو کې لار کې کوی نه دي او کوار و سلا شان یو کې څه د لجنډا پیدا شوی مسلې دي. قاتل نیول کېدل خو سره منلی دي او د نورو نه ویلي چې مشوره کوم د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب ورکړم. دا خو داسې مسلې دي چې داسې په یو ځل سره ټولې خلاصې به نه شي، خو دوی باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی مطالبې څه دا یو اندازې پورې ومنلی شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دام په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامی ادارې هم سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې دپاره او د حکومت د پاکستان دپاره؟
تاسو وګورئ چې وخت تاسو یې ګټه شي چې دا کوم بیا په ګول تاسو تاسو یې کیږي نو کله کوم چې تاسو خلک بلا شرا د څنګه आवाज او جنګ आवाज په څه سره کا انصاف نه کوي نو خلک خو بیا په سره پاتې د خپل چې کېږي چې بین صفای سره په ټول عمر ژوند کېږي.
او خټک صاحب، د دې خلکو امنیت پولیسو نیولای؟ یعنی تاسو ویني نفر چې تاسو امنیت نیول سوی دی، ځکه دوی خو به تاسو خو آرام خلک یاست، دغه شاوخوا ته راغونډه اعتراض کوونکي خو ملکی خلک دي، خو مګر کېدای شي چې نور مغرض ډلې وغواړي چې دلته وګډوډي جوړه کړي یا مثلا بیا امنیتي راولي. تاسو داسې ویني اطمینان لري چې تاسو امنیت سته؟
دلته خو د خپل ځوانان چې دوی انتظام کړی دی ولاړ دي، خپل نظر ساتي د دولتي فزین کومه ډېر نه کتلی په سرګند باندې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ، له افغانستان د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبر نه کوي چې اخی کوئی چی سولا پکار دا او دا جنگ چی دی جنگ طول فزرار دی پاکستان سام فزرار دی او افغانستان تا فزرار دی دا خو سام خبران دی که چود دی کوک شیخ شنا چود دی.
افراسیاب خټک په اسلام آباد کې د پښتنو د اعتراضي غونډې په اړه نظر څرګنداوه. دغه اعتراضونه تر ډیره د ډلې زور سنیو لارې په تیره د فیسبوک له لارې تنظیم شوي دي. په افغانستان کې هم وارلمخه د دغو مظاهرو د ملاتړ د غونډو اعلانونه د فیسبوک له لارې شوي دي. په یو تازه اعلان کې چې په فیسبوک کې ځینو خلکو شریک کړی دی، ویل شوي دي چې د یکشنبې په ورځ به په ننګرهار کې د اسلام آباد د غونډې په ملاتړ خلک سره راغونډ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیز شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیالی فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې د لیږد رالیږد او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یوه ښه او مهمه ترانزیټي لاره ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډېر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیالی فوزي احسانی د جمعې پرس په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه
چابهار ډېر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لروچه وتواني ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون زیحل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سي او موږ وکولای سوچ د چابهار بندر له توافقنامه ښه استفاده وکړو. خود ترانسپورت وزارت مرستیالي د ناستي د دقیق نیټه پاړه جزئیات ورنکړل. نو موري همدارنګ زیاته کړه په نګدي راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږ مناسته په ځنګړی توګه د حمل او نقل په اړه اړوند مسایلو په اړه جوړه سي. د ترانسپورت وزارت مرستیالي همدار ازول د غوزرت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درمستکولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونی د لیګد را لیګد او سفر تر انوالاندې ترانزیتین اندارتون کې چې د سوداګری او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکی سفارتونو استادو پکې ګډون کړی وو وکړي. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قنصل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیټي پروژه ده. هغه وایي تر اوسه د چابهار په بندر کې 155 افغاني او 325 سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوخت دي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 50 کلونو لپاره په واکه ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې د غلارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګری او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لارې ښه بدیل بولی او وایي چې د غلارې لنډه او ارزانه ده.
د افغانستان، ایران او هند ترانسپورت وزارتونو مرستیالان به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامې لمخې د چارو د سرعت لپاره غونډه وکړي. خوست مخه کو په خوست ښار یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي دي، خو مسؤولان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العلو خیل راپور لري.
د خوځای ادارې په خار ولسوالۍ کې داسې مهال د اوشمیر پلونو سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک ځوانان او مدني فعالان هم ورته پند نکول او پټونه نيزه ميډيا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اخرو کې دا د خوستي ولسونو د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ جدي الچالي دل کېدله موږ دغه الچا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملاً پایل کړې.
خوستوري ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینی د پله او ورسره د وو نور مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملاً پایل کړې چې په دې کې زمونږ د تويشه د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نور مختلفو ځایونو کې د سړک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې ان شاء الله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغه کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېر ملي سرمایه ده، موږ ان شاء الله چې موږ د چارو اوس په ملي شهر باندې راوونی دي او وروسته دینه بو نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کیږي او شولډرې به ترمیم کیږي.
په خوست کې خواوشای ولسی زبراندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم له خوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو وبرازي او د ځینو سړکونو یو او بل خوا ته شوي او په غرنیو سیمو کې بعضي برخه په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتري چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات څېړل شوي، صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیز چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمندي. ورسپانه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندې ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسپانه د جاوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې اوس داعش پکې زیات فعال دی، د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او درې ازبک وسلوال وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولې چې هدف یې په افغانستان کې په خاص توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونه په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستې چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله اغزن پاکستان سیم کینوی او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د اغزن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاواني نشي، بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخاونیږي چې دواړه هیوادونو ته اوړيره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر 2 میلیارډ ډالر پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندي کړي چې په خبره پاکستان ترهګر ندی زپلی او امریکای لکلونو راهیسه تیرېسته ده.
د ایران یو چارواکی ویلي تر دې مخکې چې هیوادې په منځني ختیځ کې د نورو مسایلو په اړه بحثونه پیل کړي، لویدیز باید تضمین کړي چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه بریالۍ ده. ملالی بشیر راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته وویل چې پر داسې موضوعاتو لکه په سیمه کې د تهران فعالیتونه او د دې هیواد د توغندیو پروګرام په اړه پراتلونکي کې د مذاکراتو لپاره مهمه ده چې د اټومي موافقې د شرایطو درناوی وسی. امریکا خبرداري ورکړې چې له دې موافقې به ووځي. عباس عراقچی وویل اوس دوی له ایران غواړي چې پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. زموږ ځواب روښانه دی، لومړی اټومي موافقه بریالۍ کړي، بیا موږ پر نورو مسایلو خبرې کوو. د ویل چې د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي ورانون کړي او د اټومي موافقې له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې لاسلیک کړه. عراقچی هغه ادعا رد کړې چې وایي د تهران فعالیتونه سیمه بې ثباته کوي. د پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلی کوي. تهران په تکراری توګه د خپل توغندیو پروګرام په اړه له خبرو ډډه کړې، که څه هم امریکا او اروپایان ورڅخه دا غوښتي دي، خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې د خپل دفاع لپاره پرمخ وړی دی. امریکا وروسته له هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه لیرې کړل چې په 2015 کال کې اټومي موافقه ورسره لاسلیک کړه، او له دې سره تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او وی کړای سو خپل اقتصادي وضعیت سم کړي. خو امریکا اوس هم پر دغه هیواد د بالستیک توغندیو جوړولو، تروریزم او بشري حقونو په خاطر یو شمیر بندیزونه لګولې دي.
فضا ته مخه کوو. د انسان نوی هڅه د مریخ پر لور. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوی ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډسر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلی چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
کند ار د ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتنو ورن ته موږ هم لا تړ او ملګر څخه در اخر څلګي پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام د ټول راو پاشي دي او خپل د اګ د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سو دي تر هغه په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د تر هغه په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو، ملاتړ کوو. د کندهار ټول ځوانان د ټول مدني پالان د ملګری دي او د خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې هم روان دی، د نقیب الله مقصود دیني رنګ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانې دي دا د حقوق بشر وایي چې دې له ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دی ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې د هغې په حمایت کې کومې مظاهرې شوي دي دا هغه نه ډېره مننه کوم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په اسلام آباد کې د پښتنو د پراخ اعتراض نن لسمه ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سره شخیدلې یو خو 8:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه. د کابل او اسلام آباد د اساسو ترمن په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوې ده. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. بل لور ته د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د بی خونړۍ حمله په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو او همدارس د کور کلی په پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د سيشيدو مسله څېړل شوې ده. خو مخکې تر دغه کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. دواړه لوبډلې په شارجه کې سره مخامخ شوې. دا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمن د 500 غوره کرکټ د سیالیو د لړۍ د پایل مسابقه وه. فرشتي جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره په لنډه مرکه کې د پرونی لوبې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده. ښاغلی هوتک وویل
خوشبختانه په دغه لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په ټاکلو 500 اورونو کې یو ډېر غټ هدف وټاکه. زیمبابوې ونه شو کولای چې یاد هدف ترلاسه کړي. خپل ټول لوبغاړي لاسه ورکړل او هدف پوره نه شو کولای. دا ویل چې په دې کې ټول لوبغاړو ډېر ښه لوبه کوله. د افغانستان نیولي توپوهنه کې رحمت شاه ډېر ښه لوبه کوله. خپل سلیجه پوره کړله. نجیب دران ډېر ښه لوبه کوله. او سرڅنګ شهزاد احسان احسان الله جنت
هغه تکسب د راتلونکو مسابقه بل زیمبابوې سره څه وخت وي. دا د 500 اوریزو
راتلونکي لوبه افغانستان به د زیمبابوې سره ضرور نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به ولسمه نیټه وي او درېمه لوبه په 13مه څلورمه به په 14مه او 15مه ورځنۍ نړیواله به 19مه نیټه ترسره شي.
تاسې په جون کې د بنګلاديش سره مسابقه لرئ. نو تاسې وایئ چې دغه کسان چې بیا په آی پی ایل کې لوبه کوي دوی به بیا بېرته راځي د افغانستان لپاره په بنګلاديش کې لوبه کوي که څنګه؟
خدا د وخت نامه کی خبره ده. هغه وخت به سکیجول ته پکاتو سره لوبغاړي ترتیب شي. لوبغاړي هر وخت په هر شرایط کې نمرتوب د افغانستان لوبو ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک
توکو
شامبي کوراس شهادت ورسوله او موږ وختل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني سپ دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې د ګوړې چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر هغه د کور کلی پروګرام.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځنې کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري؟
سلار زمان مې زلمو وایي چې 200 روپۍ مزدورې کړې وای 2000 روپۍ کې دي دین ډیر د شي خي.
پرلپسې زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي.
چیری وش غام مرتا وای کہ بل شے نہیں چے بل شے غام مرتا وای کہ بل شے نہیں جے واس جنی زادی نہ اٹھان دیکھ ما جتی بابو کھل می اور کھلے
نن په همدی حق لګیګو په پایل کې ل خلکو څخه بوختو چې د دوی په نظر لګ ماشومان خدي کډیر ورپسې په مور او ماشوم ته پرلپسې زیږون ستونزې له روغتیایي رواني او دینی اړخه څېړو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ملتیا مو وکړی.
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نه وي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه پیدا کوي بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي
د کابل اوسیدونکي زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږولي. نوموړي وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړي دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نسم. مثلا مجبوره یې چې په اولاد یې په هر رقمې پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نسم پیدا کولی په دې چې یو مړکی ده بلې مړکی بل پرلپسې دي. د میلمه چې راسي مثلا اولاد به دې وغېږي میلمه به مالته ته ناستي د کور سره وزه باندې هم داسې رسېدلی که یوې ویده کې بل به ته راویښ سي که بل ته یو چې ورکې سي مور چې د سي بل ته چغې وکړي چې اله دي یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت خراسی چې زیاتره وخت د ما کومې ویډیو وتلې چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې کنه هغه څه څه کوڅه کې د کور کې ده که چیرته زما مثلا یو شاکی بل په مخه د بل لاس نیسه او د بل قول کې نیسه خلته م را سره کش وکشال در رقم سوینز صف زیات اولادو کې
پر لبسې زیګون کلی وي خو خځې ته سي زیان دی. لبل پلوه د کورنۍ مشرته په اقتصادي توان هم تمامېږي. د پغمان اوسیدونکی احمد جان وایي له دې زبرېږي چې خپل ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر
کالا جوړ شي دوری وګو مریض دي شي دوری وګو مصرفونه اوچاته دي جامې اوچاته دي غلې اوچاته دي کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کیږي. کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي. هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي. موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې استوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و د تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدگی کولای سوی د خپل اولادو ته که مې نن نه سوی کولای سبا د ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې نسي راوړلی وایي که درته مې راوړه بل پاته کیږي نو هغه دی چې اولاد مایوسه کیږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولی ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې دی خپل ځانی کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي
دی وای چې زیات مشمان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پیښوي لبل پله ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي کچیرې د مشمانو اړتیاوې پوره نشي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي په اړه وایي
ما د کورنۍ په اړه پیټلز کې بحث درلود بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان لري هغه به څه ستونزې ولري ما ورته وویل ملیم دغه یو ستونزې بسته چې شپږو ماشومان لري زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولی د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لاس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده ان که غراغلی یو دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسې اولادونه پیدا کوي دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي له ډاکټر سمی سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي ورته غوږ شئ
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او مینو ته دومره حق نه ورکول کیږي چې هغوی په د خپل کورنۍ د سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک له خپل تصمیم ونیسي نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعې کې اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو چې دا مختلف علتونه لري زموږ متاسف جامعې کې خپل کلتور عنعنات دي غلط افکار دي په جامعې کې په خصوص د بعضې خلکو له طریقې ګواکې ډېر اولادونه راوړل دا ډېر خري
اتاس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکړي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي
ماینه مراجعه کوي مراکز ته هلته مونږه د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو او په تیر کال کې 2019 کال کې تقریبا مونږه 250,000 ماینه ته رسیدګي کړې ده آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده مشاور صحیح لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي دوی صحت پاک لري دوی دغه میتودونه په اکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي
او کورنۍ د مشوره ورکوي او دی ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري دوی خپل ممانعت نه کوي چې دوی میرمن او تاسو د مشوره ما ورکوي چې باید کم اولاد ولري
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوې دي اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي لاغوي سره یو محرم د کور وی او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی وسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف وسره وي نو هغه سره هم مشوره ورکو دغه ډیر موثر واقع شوې دي ډیر خه مثبت تاثیرات لري کورونای په ازهنه باندې هم لای نه خواسته چې موږ ورته وي هغه حملونه چې دوی په خخه باندې نه وي یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کال 3 کال وقفه ولري ولی باوجود دغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې کومې دي ډیر موثر واقع شوې دي وسغه حملونه چې نه خواسته وي یا دوی په خخه نه وي دغه دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکی لحاظ باندې ډیر مشکلات سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوی دی.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سمبالتیا په اکل چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کې خودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي دا وړیا دي د پیسو بدل کې دي څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون تبيسه بدون کومه غنا خدمات ورسوي. نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا د خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له طریقه موږ مایندو ته د خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ وغواړي چې راشي د دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې د غاډې تنظیم خانواده یا کورنۍ سمبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي. ولې زمونږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاک لا د خپل ماشومان پاک لا د آینده پاک لا دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو، تر بیا مو ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو اوریدون کو سلام. امنیت ورس پا ورس ڈنگری گیا و کمزوری کی گی. دا امنیتی چارو ماهرین وائی چی مسئولین دا امنیتی چارو خوڑو تا پام نکوی. څه چې دي د هغه له نیمې زیات دوی نوش جان کوي. نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتي چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسؤلین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خنو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایئ
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نه کړو بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانیو څخه هم هغه د امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي
نو بیا به د موږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هېڅ لار نه شي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟
پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دسي.
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یو هیواد نوم راپورې دی. که بهرانیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دې یوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل هم مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي. نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو، ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله او همدارنګه له هر قوت و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري
چې دا ستونزه حل شوه. نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
دمام خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښیږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
چې حکومت مطبوعات او خلکو ته د معلومات ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در وښیو.
بله، اور څوک خبرې کوي؟ د ترګمی تلویزیون خبریاله. اوس خو جلسه لرم، پس لغرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریاله سره مرکه لرم. د څه شي په اړه معلومات وړئ؟ په وزارت کې د اداري فساد ګرانه، خفه نشي، مصروف یم ډیر. بله اورم. هو د غرمې راډیو خبریالی، ښه څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات. وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مشاله کېږه، وخت نه لرم، د خدای په امان.
خبریالان
وو والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زری راته کولی. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو، دا بله خبره ده، کنه په خوب کې به دې همدا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمیږم. بلې اور. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک وو چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنی چې یارایش کوي؟
اوه نو، که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات دې تکمیل کړي.
بس نو هو رښتیا، دغه د ژاولو ډبۍ هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم، او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، وبخی څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریالم، لږ مخکې مو تماس سره نیولی وو.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی وو، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویاندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چاته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، څو مظاهرې په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ور یې کړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کېږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پازم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایې، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب پرد ملکوں کی دی مینا وے یار مینا روز میں نصیب پرد ملکوں کی دی مینا